السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم وړاندې اوري طالبان او امریکایان نن دوه کې خبري کوي مخکې طالبانو له اروپایي استاد سره لیدلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اړه وایي
شیر مرستو زیاتوالی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي
د طالبانو په بیا واکمنیدو سره ډیری ځوانان او مسلکي کادرونه چې له بیلابیلو ادارو سره کار کوي له افغانستانه وتلي علتونه څه دي
ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري او دوی ونشو کولی چې په رښتینې ډول باندې هغه عمومي عفو تطبیق کړي
په کندوز کې د بیلابیلو نباتي غوړیو د تولید کارخانې فعال شوې دي د کندوزو د غوړیو ډېر صفت کیږي
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی خلک ډېر تر حده خوښوي ځینې خلک یا ته خارج ته هم لیږي د یوکتو د رژېدو مخه نیسي مثلا تقلید اعصاب څوک دی ته ډاکټر توشه کوي
تر هر څه مخکې بل احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو
سلام طالبان او امریکایي چارواکي نن په دوحه کې خبرې کوي جنوبي کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه او په 400 کې قهرجنو معترضانو د پولیسو هغه ماموریت ته اور اچولی چې د قران کریم په سوځولو تورن کس پکې ساتل کېده بشپړ خبرونه په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاو ترمنځ خبري کیږي د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وای د قطر په پلازمینه کې په دې خبرو کې به د دواړو خواو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست کوي د امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د طالبانو مهمه غوښتنه د هغې بانکي زیرمې آزادول دي چې متحده ایالاتونو د دوی له واکمنۍ سره سم کنګل کړې ده اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون اول مورز په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان بشری وضعیت له طالبانو سره په کتنه کې خپله ژوره اندېښنه وښوده د طالبانو د پلاوی مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې په دې خبرو کې پر مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو موافقې ته هم رسیدلی دي
د نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي
د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري بلکې دا د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې له لاسو هیوادونو جوړ د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو چې پر افغانستان سربیره ترکیه آذربایجان ایران پاکستان او د منځنۍ آسیا 15 هیوادونو غړیتوب پکې لري د یک شنبه په ورځ په ترکمنستان کې په خپل سرمشریزه کې همداراز ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به مرستې کوي د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ایکو د تجارتي موانعو د لرې کولو او په سیمه کې د نویو ترانسپورتي دهلیزونو د رامنځته کولو لپاره غږ کړی دوی د افغانستان پر روان وضعیت هم اندېښنه ښودلې خو په عین حال کې ژمنه کړې چې د افغانستان له ثبات سره به مرسته وکړي د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر عارف علوي سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي او مالي سقوط په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې اسلامي نړۍ باید د داسې یوې فاجعې د مخنیوي لپاره امکانات ځانګړي کړي جنوبي کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالر بس پنې اعلان کړی او ویلي دي د مرستې به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. د کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوې لیدي چې د دې مرستې یوه برخه به په ایران او پاکستان کې ډېره افغان کډوالو ته د غذایي موادو او روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو ولګیږي. په بیان کې یادونه شوې چې جنوبي کوریا به له بېوزلو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. لازتې راډیو خبرونه اوري. په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسانو د پولیسو پر هغه ماموریت حمله کړې ده چې د قرآن کریم د پاڼو په سوځولو یو تورن کس پکې ساتل کېده. د چارسدې سیمې د پولیسو ویان صفی جان د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل د قهرجنې ډلې چې غوښتلې تورن کس دوی ته وسپارل شي بېګا شپه د پولیسو سټېشن او شپږو نږدې پوستو ته اور واچاوه. د نوموړي په وینا معترضانو د پولیسو ماموریت او وسایط وروسته له هغه لوټ کړل چې پولیسو دوی ته د تورن کس له سپارلو ډډه وکړه. ویان زیاته کړه تورن چې هویت یې نه دی افشا شوی په نشهیي موادو روږ دی دی. پولیس وایي چې د قرآن کریم په سوځولو تورن اوس یو خوندي ځای ته رسول شوی. پرون له دې پیښې وروسته له مردان او نوښار څخه اضافي سرتیري 400 ته واستول شول. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مرستیال مشر وایي چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره په ویانا کې د نننیو خبرو لپاره تیاری په چټکۍ سره روان دي. انریک مورا چې پرون د ایران، روسیې او چین له مرکچیانو سره وکتل پر ټویټر لیکلی چې نن به د اروپایي ټولنې او امریکا له استازو سره هم وګوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او لوی مرکچي علي باقری له پرونیو خبرو وروسته هیله وښوده چې په ویانا کې نن مازدیګر پیلیدونکې خبرې به د تهران او لویو قدرتونو ترمنځ د مذاکراتو لپاره چوکاټ او موده وټاکي. تهران د 2015 کال په اټومي موافقه کې ژمنه کړې وه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې ووت. ایران هم د دې اقدام په ځواب کې په تدریجي ډول له دې موافقې سرغړونې پیل کړې. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې که ایران پر دې موافقه عمل وکړي نو متحد ایالات به هم ورسره یو ځای شي. او راپورونه وایي چې د ایران په اصفهان ښار کې د تېرې اونۍ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې 214 کسان چې 14 تنه تنکي ځوانان هم پکې دي نیول شوي. دا اعتراضونه د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د اصفهان له منځه د زاینده په نوم د تیریدونکي سیند په وچ تل کې راټول شول او د اوبو د کمښت د ستونزې پر وړاندې مظاهره وکړه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس هارنا چې له امریکا څخه د ایران اړوند خبرونه خپروي راپور ورکوي چې د نومبر په 16 په اصفهان کې د پولیسو په ډزو 13 معترضان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي چې واشنگټن په اصفهان کې پر مظاهره چیانو د ځپونکو اقداماتو له کبله سخته اندېښنه لري.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومتي پلاوی او امریکایي چارواکو ترمنځ نن په دوحه کې خبري پیلېږي. ل امریکایي لوري سره له خبرو وړاندې د طالبانو پلاوی د اروپایي ټولنې له استادو سره دوه ورځې بحثونه کړي دي. د طالبانو د حکومت د پلاوی مشر امیر خان متقی وایي دواړه لوري په ځینو موضوعاتو هوکړې ته رسیدلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د حکومت د پلاوی ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې بعد دواړو خواوو په غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي. د امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغه بانکي زیرمې د خلاصېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحده ایالاتو کنګل کړه. د دې ترخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د بحث وړ موضوعاتو د نوملړ په لومړیتوب کې ځای لري. له امریکایي لوري سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې مذاکرات وکړل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او دوهې ته د تللي پلاوی مشر امیر خان متقی وایي د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلي دي. په هغه کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیز دفتر لخوا ازادي رادیو ته رسیدلی ښاغلی متقی ویلي
نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي او په دې باندې مو هم توافق سره وکړو چې دا ډول ناستو ته به دوام ورکوو. په آینده کې به هم دغه ډول ناست لرو.
اروپایي ټولنې هم له طالبانو سره له خبرو وروسته یو اعلامیه کې ولیکل. طالبانو ترې په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یو برخه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدمتونو ادارې په خبره شوې اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. خو دې ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام د ټینګار تر څنګ ویلي غواړي دا مرستې د یو غوره میکانیزم له لارې د نړیوالو مرستندوی او غیر دولتي بنسټونو لخوا وویشل شي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د قانون حاکمیت او ښې حکومتوالۍ ته د ژمنتیا تر څنګ به د ټولو هغو ملکي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ بیا پیل کړي چې له مې میاشتې راهیسې معاش نه دی اخیستی. اعلامیه کې زیاته شوې د اروپایي ټولنې پلاوی طالبانو سره خبرو کې د ډیموکراسۍ پر اهمیت ټینګار کړی او په اساسي قانون کې د هر ډول ممکنه اصلاحاتو غوښتنه کړې چې د شفاف او مشارکتي پروسې له لارې پلی شي. اروپایي ټولنې له طالبانو دا هم غوښتي چې د یو ټول شموله حکومت لپاره ګړندي معنا لرونکي او کوټلي ګامونه پورته کړي څو د قومي سیاسي او مذهبي تړاوونو له مخې د افغان ټولنې استازیتوب وکړي. اروپایي ټولنې نجونو ته د زده کړې تر څنګ د ښځو په کار ټینګار کړی او له طالبانو غواړي چې په لوړو پوسټونو ښځې په دنده وګماري څو د ملي پخلاینې لپاره لار هوار شي. تمه چې نن د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ هم په یو شمېر ورته مهمو موضوعاتو خبرې وشي، هغه چې طالبان یې اغېزمنې او ګټورې بولي او هیله لري چې د افغانستان پر وضعیت به هم تاثیر وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډېری ځوانان او مسلکي کادرونه چې له بېلابېلو ادارو سره کار کاوه له افغانستانه وتلي یا هم په دې هڅه کې دي چې له دغه هېواده ووزي. دا ځوانان وایي د طالبانو حکومت داسې یو باوري فضا نه ده رامنځته کړې چې دوی ډاډه شي چې په افغانستان کې ژوند او کار کولی شي، بلکې ګوري چې هره ورځ مسلکي کادرونه د دوی په خبره لیرې کېږي او پر ځای هغه کسان مقرریږي چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په لیکو کې جنګېدلي یا د هغوی تبلیغاتي پلویانو. خو د طالبانو ویان بیا دغه موضوع ردوي او وایي اوس هم ډېر ځوان کادرونه د دوی په حکومت کې کار کوي. تفصیل په دغه راپور کې.
د طالبانو لا بیا واکمنېدو سره ډېری هغه ځوانان چې زده کړې کړې وي او په بېلابېلو مسلکي برخو کې په کار بوختو له هېواده وتلي او دا لړۍ لا هم روانه ده. له افغانستانه وتلي ځوانان وایي په هېواد کې ژوند او راتلونکی یې خوندي نه ورته ښکارېده، ځکه یې له خپل وطن سره خدای پاماني وکړه. د مالی وزارت د شکایتونو ریاست پخوانی مشر نصرت الله وفا چې اوس په امریکا کې دی د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې ته وویل طالبانو هغه باور رامنځته نه کړ چې مسلکي کادرونه په هیواد کې پاتې شوي وای. د نوموړي په خبره طالبان په ظاهره له مسلکي کادرونو غواړي چې په هیواد کې پاتې شي، خو په عمل کې ښیي چې یوازې خپلې ډلې ته ژمن دي او هر ورځ مسلکي کادرونه له دندو لرې کوي او په نتیجه کې هغوی له داسې یو برخلیک سره مخ کوي چې وظیفوي او امنیتي خوندیتوب نه لري.
کړي چې د افغانستان ځوان نسل د پټوي باندې باور وکړي. دغه فقر، بیچارګي، بدبختي چې نن سبا یې د موږ او تاسې افغانان په مجموع کې یا ځوان نسل ویني، ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده. د دې تر څنګ موږ او تاسې فعلاً وینو چې د عمومي افې اعلان یې کړی دی، ولې موږ ګورو چې هره ورځ دوی خپل هدفې وژنې لري او دوی ونس کولی چې په ریښتیني ډول باندې هغه عمومي افوا تطبیق کړي او خپل غېږې خلکو ته خلاصه کړي، خپل خلک په خپله په غېږ کې ونیسي او ووایي چې تیر په رښتیا هم په هیر، ولې تاسې د دې خاورې بچیان یاستئ، دا خاوره او دا خلک تاسو ته ضرورت لري. دا عوامل ول چې دی موږ او تاسې ځوان نسل دې ته مجبور کړ چې نن پردیو هېوادونو ته کډوال شوي دي.
طالبان که څه هم وایي یوازې سیاسي بستونه یې د خپلې ډلې کسانو ته ورکړي دي او مسلکي کادرونه لا هم په خپلو دندو بوخت دي، خو د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي طالبانو حتی په لوړو زده کړو وزارت کې چې ډېر بستونه یې کادري دي او باید د پوهنتونونو استادان هلته مقرر شي، دوی پر ځای د خپلو لیکو هغه کسان مقرر کړي دي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی په لیکو کې جنګېدلي یا یې تبلیغاتي ملاتړ ترې کړی وو.
په لومړیو کې دوی وویل چې دوی د رئیسانو سره کار نه لري د متخصصینو سره کار نه لري خو روسه ولیدل شو چې متاسفانه دوی هغه مهم توقعي چل معمولا علمی کادرونه په تیرو شلو کلونو کې کار کړی او هغه متخصصین هیڅ تکړل او یو ملا یا یو قاری هلته ګمارلی دی چې هغه یوازې هغه خپل دینی مسایلو پوهېږي او د لوړو زده کړو په هغه ماهیت هم نه پوهېږي. متاسفانه دا یوه لویه ستونزه په ټول نظام کې ده او دغه ځوانان چې اوس ګڼ شمېر کډوالۍ ته مخه کوي دلیل هم دا دی.
خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا د موضوع ردوي او وایي لا هم مسلکي کادرونه په حکومت کې په دندو بوخت دي او په ډېرو کمو برخو کې بدلونونه راغلي دي.
اول خو دا خبره سمه نه ده چې په نظام کې د کادرونو د پرځای نه په ټولو وزارتخانو کې په سلو کې 80% شاوخوا نوي کسان ګمارل شوي. دا 20% ټول پخوانی خلک دي، هغه کادرونه او کادرونه دي که ځوانان او ځوانان دي په خپل حال خدمت کوي کار کوي. خبره سمه نه ده چې کادرونه ته ځای نشته.
ښاغلی مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې سیاسي بستونه یې د خپلې لیکې کسانو ته ورکړي او نورو مسلکي کادرونو ته یې په حکومت کې ځای شته. خو د قلملار ټولنې مشر متي الله ویسا وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې داسې یوه فضا رامنځته کړي چې مسلکي کادرونه په دوی باور وکړي. نوموړی زیاتوي چې یوازې په خبرو دا امکان نه لري، بلکې په عمل کې باید ثابته شي چې حکومت مسلکي کادرونو ته ارزښت ورکوي.
دا کار د دولت د حکومت دی چې هغوی په لوړه سطحه باندې غونډې وکړي و ځان ته باورونه ورکړي، دا هغوی د کلونو کلونو زحمتونو ته قدر ورکړي او په هغه ځایونو کې لکه خصوصا په پوهنتونونو کې په نورو وزارتونو کې چلته مسلکي اشخاص وي هم هغوی وګماري په کابینه کې ورته ځای ورکړي تر څو پورې چې هغوی په دې باوري او اعتمادي سي چې بیا له افغانستان څخه ولاړ نه سي.
په تېرو شلو کلونو کې ډېرو ځوانانو په افغانستان کې دننه او له دغه هېواده بهر په بېلابېلو مسلکي برخو کې زده کړې وکړې چې تر یوه حده یې په هېواد کې د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي تشه ډکه کړې وه. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډېری دا ځوانان له هېواده لاړل یا هملارې ګودرې ګوري چې څنګه ووځي.
وربشو کندهار ته په کندهار کې د خزینه رسامانو زده کړې درېدلې دي. په دغه ولایت کې مخکې لسګونه نارینه او خزینه زده کوونکو د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې شوې دي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبوری د خپلې رسامۍ تمرین په کور کې کوي. دغه دواړې خوندې د شپېتو هغونجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یوه ټولنه کې د رسامۍ، خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلی. شګوفه وایي له دې خاطر چې د رسامۍ هنر یې هېر نسي په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر کې فراموش نه کنم و بتانم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما د خانه
موږ له دې خاطر چې له یادم ونه وځي او لا ښه تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچیر موږ ته اجازه راکړل سي ډېر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو او د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم و بتانم کې آموزش رسامۍ به شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلنه معصومه چې تازه د رسامۍ د زده کړو په کورس کې شامل شوی و، اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لالاري ل خپل شوونکو همکاري غواړي.
رسامۍ مې هم کله چې شروع کړې ډیر خوشاله وم، ډیر کار مې پرې کول، خو کله چې د جنگونو شروع سو د نوې نظام له نور ټولنت نه لرم، خو په کور کې مې رسامۍ کوله، خپل فعالیتونه مې اجرا کوله او همداسي اوسه مې دمه ورکوم په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپل سدان ته زنګ وهم چې هغه راته راهنمایي وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنی ټولنه له څو کلونو راهیسې ښځو او نارینه وو ته د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسؤل امان الله درخشان وایي په دې وروستیو کې دا هنر له پامه لوېدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه وو ته د هنري زده کړو لپاره تللي. د رسامۍ، خطاطۍ، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې ورته کار کاوه. البته په تېر نظام کې خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق، علاقه ډېره کمه سوې ده. همجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نسي راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع شوي. نو کله چې دا شروع شي بیا به نو معلوم شي چې آیا همجونې دلته تشریف راوړلی شي که نه.
په په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان د شوزو د رسامي او خطاطي د زده کړو په برخه کې د خپل لوړو مقاماتو تر ظلمت په تمه دی.
دا چې د دې دفاره تر اوسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څخه حکم تر ظلمت نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخت انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام دپاره یوازی څه راسي او بیا دغه په اساس باندې دوی ته د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل سي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډیری پوهنیز او هنري مرکزونه تړل سوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو د پښتونخوا چارسدی ته هلته د قران سوزولو د پیخي د راپورونو څخه وروسته د پولیسو یو تاڼه او ځینې نور وسایل د قهرجنو بلواګرو لخوا سوزول شوی دی. د چارسدی د پولیسو ویان صفی جان د آزادی اروپا مشال رادیو ته ویلي مظاهره چانو بیګاش په د مندنی پولیس تاڼه او سره شپږ نورې پولیس څوکۍ سوزولې او ډنګ کړي دي. د خبره په موټر کې موجود دوسی سوزیدلې دي او همدارنګ ټول سندونه او کاغذي ریکارډونه هم لمینځه تللی دي. په دې اړه شبیر احمد جان ریپورت لري.
دا چارسدې د پولیسو ویان صفی جان دا نومبر په 9 مشال لیډو ته ویل چې مظاهرچیانو بیګا شپه کې د مندنی پولیس سټیشن او ورسره شپږ نورې پولیس څوکۍ سوځولې او ړنګې کړې دي، چې پکې موجود د مقدمو گاډي او وسلو نه علاوه کاغذي ریکارډونه هم سوځولې شوې دي او د پولیسو وسله او نور سامان هم خلکو د ځان سره تښتولې دي. ولی پولیس د ځان بچ کولو لپاره تاڼې او چوکۍ پرېښو دي. د دوی په وینا د قرآن سوځولو په تور نیولې شوې تن په ښکار ډول غی مازوره او یا ادی نشیخ کاری خولی لا پدیړه سوال با د وخت نوړان دی وی تڼو ته ځان رسول او د دینه دغلا پتور شل کسان هم دویني ولې دي
20 پلس کسان یې گرفتار کړی دي. که څه مظاهرین دي او څه بیگانی کسان دي ټول بور کړی تانه سوزولې چاچوړي چاچوړي راغ کسان دي یو تانه دو چوکې دي دا سوزولي دي او سوزولي دي څو ناس له هور ور دغه مور و بالکل ګاډي سوزولو
ولی د حالاتو قابو کول لپاره ضلعي انتظامی او د چرسدی پولیسو یو خواکه د نوخار او مردان نه پولیس نفری راغوښتې وه، نو بل خوا ته ځایي دیني مشرانو مرستې هم ترلاسه کړې. چرسده کې دیني عالم او استاد چې ډېر اوریدونکي او منونکي دغه سیمه کې لري مولانا محمد ادریس یو خبري کانفرنس کې د قرآن بے حرمتي وغندله، خو په ولس یې غږ وکړو چې سرکاري یا شخصي املاکو ته زیان رسول د دین اسلام تعلیماتو پر ضد دی، نو باید تاڼو یا پولیس والو ته ځان رسول نه ډډه وکړي شي.
تاڼه تاڼه خو زمونږ د عمل شیرې په تاڼه کې داسې ریکارډ هم پروت دی چې هغه د جرایم پیشه او خلکو ریکارډ یې پکې، چې هغه اوس وځي هغه جرایم پیشه د مخ نه ختم شي نو خو زبا زمونږ ملک به دمنی بنور راځي. هغه جرایم پیشه خلک دا وی ریکارډ ختم شي لګیا وي سبب جرم نه کوي، اوس تاڼه به واپس جوړیږي. نو په دې تاڼه چې پیسې لګي خو د قوم پیسې او پی لګي د ملک پیسې او پی لګي په چوکې به د ملک پیسې لګي. خدا نه خواسته پردي دوکانونه پردي املاک او شریعت د دې سيزونو اجازه بیا نه ورکړي. نو مظاهره او د خپل جذبات او اظهار په هغه دایره کې کول پکار چې کومه دایره د سنت مطابق ده. دا یو سیس خنه دي شوی، بالکل خنه دي شوی.
دا مندنی اوسیدونکو جاوید مندنی چا چې دغه هرڅه په خپل سترګو لیدلی وو وایي چې چا ته هم لا تر دې د ما په مبینه توګه سوزول شوی قران یا ثبوت نه درلاسه شوی.
پرون دا حادثه چې کوم مخکړه له نو دغه ځای کې کمیټه مقرره شول چې دا سړی به وګورو دا به چې کوچره دا منټلی ټیک دی دلته کې خلک مشتعل شلو کله روډ بند کو کله سو کله سو پیدا تانې نه ګیراو کو بے نتیجې حالات ته ورسید چې ګل چاپیرا دغه چکم دی د دیوالونه دای موارتول او دا غي سره چې کوم دی نو بیا تن پټرولي وارتول او گاډو ته با گاډو باندې اور ولګید بیا د زیم چوکۍ د ډکی شهید چوکۍ د شیرپاو چوکۍ او دلته کې د جمال آباد چوکۍ ته هم ډیر غټ نقصان رسیدلې دي. کومنګ بار بار دا پښتنه موکړي چې د دې مثال کې مزید غا کم آیاتونه چې پاتې شوی دي یا کمی پانی پاتې شوی سی وي هغه سشولې نو لا دې خبره کې لا تر حقیقت وسه پورې نه دی راغلی. بل جی دا کم تانی چې وسولې نو دی کې خوب هم قران مجیدو په دې کې به جانې مازو نو لکه دا تاسو خو نه یې پکار کنه.
دا پامل دا چې پولیسو په وینا دوی ته د نومبر په 28 ځای خلکو په شکایت یو تن د قران سزول په تورونه ول خو لا تر دې د ما صدا سي ثبوت دوی ته په لاس نه دی راغلی چې پر دغه غټ جرم ثابت شي. خو پلټنه روانه دي.
کندوز ته ورزو د زغرو او کنزلو او د پمبدانی غوړی د کندوز ولایت له داخلي تولیداتو شمیرل کیږي. اوس مال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لزګونه وړې کارخونه فعالیت کوي. د غوړیو د تولید د کارخونو څښتنان وایي د دوی کاروبار په خټو کې دوام لري او پیرودونکي هم مخ په زیاتې دودي. تفصیل په دغه راپور کې
که څه هم د نورو کلونو په پرتله د کندوز په بازارونو کې د زغرو، کنزلو او د چګوتو د غوړیو نرخونه لوړ شوي، خو مینوال لا هم زیات دي. د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو او په ځانګړي توګه په کندوز ولایت کې غوړین بوټي لکه زغر، کنزلی او پمبدانه ډیر کرل کیږي او له دانو څخه یې غوړی تولیدیږي. په کندوز ولایت کې د زغرو او چګوتو د غوړیو د یوې فابریکې مسؤل سید نقیب الله وایي چې دوی په څلورو ساعتو کې کابو شپږ سوه منه د زغرو او چګوتو خالص غوړی تولیدوي.
اکثریت دوکاندارای کندوز ما مال برشان تهیه میکنیم از قبل روغن چګت و کنجاره و روغن
شګت. موږ د کندوز ښار اکثریت دوکانونو ته د زغرو او چګتو غوړی او کنجاره ورکوو. په دې کارخونه کې له موږ سره نه نفر کار کوي. مستقیم او غیر مستقیم سلګونه کورنۍ له دې کارخونه څخه ګټه پورته کوي. موږ هر کال له کروندګرو څخه د غوړینو بوټو محصولات اخلو او بیا دلته ورڅخه غوړی تولیدو. الحمدلله له خپل کار څخه راضی او خوښ یو.
دای وای پر کندوز سربیره تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو ته هم غوړی صادروي. د نوموړي ولایت یو شمیر وسیدونکي وایي د زغرو، کنزلو او چګوتو غوړی فشار او د وینې غوړ کموي او د انسان صحت ته ضرر نه رسوي. د کندوز ښار د میوان اتل په نوم یو اوسیدونکي په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی او خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یا ته خارج ته هم لیږي. د ویښتو د رژېدو مخه نیسي، مثلا تکلیف د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي. د لوړ فشار لپاره یا د شکر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، د ډنګرېدا لپاره هم ځینې خلک ته استفاده کوي او بهترین منبع د ویټامین ای او کا ده.
پنځه څلوېښت کلن نصر الله په کندوز ښار کې رستورانت لري. هغه وایي د شمال ختیځ ولایتونو خلک د زغرو غوړی ډیر خوښوي او دی هم قابلي پلو د زغرو په تیلو کې پخوي.
مو روغن زغر استفاده میکنیم. اکثرا مردم کندوز الحمدلله زغر استفاده میکنن. روزانه تقریبا
موږ په خپل رستورانت کې د زغرو غوړیو څخه ګټه اخلو، ځکه د کندوز اکثریت خلک د زغرو غوړی خوښوي. هر ورځ زموږ رستورانت ته له 1500 نیولې تر 2000 نفرو پورې ډوډۍ خوړلو ته راځي. د زغرو تیل خاص خوند او عطر لري او بل صحي دي، په همدې خاطر خلک یې زیات خوښوي.
په دغه ولایت کې د غوړو د تولید د وړو کارخونو په جوړېدو سره یو شمیر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د غوړو د تولید د کارخونې یو کارګر دیرش کلن سیف الدین لګیا ده د زغرو صاف او طلایي رنګه غوړي په بوتلونو کې اچوي. هغه وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
پنځه کاله مې کېږي چې دې ماشین کې کار کوم او د ماشین استاد هم یم. ماشین هم جوړولی شم. دا بل دا خبره ده چې زمونږ پروشات هم ډېر ښه دي، ښه روان دي. هر سړی راځي بس روغوړ اخلي، موږ نه وړي، ټولانه خوشحاله دي. او دغه نن هم دا دی شل بېلره غوړ لاړل.
اوس مهال د کندوز په بازارونو کې 1 کیلو د زغرو غوړي 1400 افغانۍ، 1 کیلو د کنزلو غوړي 2000 افغانۍ او 1 کیلو د چګوتو غوړي په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. په کندوز کې د زغرو، کنزل او د چګوتو د غوړو د تولید لسګونه وړې شخصي کارخونه فعالیت کوي. که څه هم تیر کال د کندوز د سپینزر فابریکه د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوې وه، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله فعالیت یې په ټپه درېدلی دی. خو د کندوز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د سپینزر د غوړو د تولید فابریکه بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
پیغام دا اسلامی عملت نه داخله لرم چې دا دنګینو خونځي خلاص کی، ځکه انګینو ټول خفه دي، به سرنوشت دي رسو میاشته وشي. هغه وغواړي چې خونځي وایي کچېته دا کار ونه شي نو هغه څوک چې وس لري ځي به بار ته، بل هېواد ته به هلته به زده کړې کوي، او که څوک وس نه لري هغه به دلته بې سواده پاتې کېږي. زه نه پوهېږم دا توپیر څه دی چې په شمالي ولایتونو کې ښوونځي خلاصېږي مګر په نورو ولایتونو کې نشته دی. نو هیله ده چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او که نه کوي خلکو ته دې وضاحت ورکړي. ډېره مننه، خدای په امان.
عبدالهادی الفت یم د کندهار ولایت څخه سوشل خدمات کیم. موږ د دبلیو پی د موسسې څخه ډېر مننه کوو. مخکې د دبلیو پی موسسې موږ سره مرسته کوله، د غریبو افغانانو سره مرسته کوله، د نغدو پیسو رایې کوله. او اوس چې دی دا نظام چې اوس راغلی دی، اوس وړه ورکوي، خالي وړه ورکوي. اوس دا خلک چې دي دا بوټو ته هم ضرورت لري، وغوړو ته هم دا ولت ضرورت لري، نور خوراکي مواد ته هم ضرورت لري. دا خالي وړه دا خلک څه به وکړي؟ او بل بیا اوس دلته دا رقم دغه دی چې ابله پلای یې کارتونه ورکړي، اوس یې بیا مریض کارتونه ورکړي دي، اوس یې بیا دلته په دفتر کې ځینې ګرځي، وایي تا ابله پلا چې اخیستي دي دا وارې وایي نه درکوو. دلته ثبت شوي وي، هلته د دې خلکو په نومو باندې مرسته راوځي، او دلته بیا دلته